درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د عقرب یعنی لړم د میاشتې 28مه، او همداشان د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 28مه نیټه ده، او د 2025 میلادي کال د نومبر 19مه نیټه کیږي. دوستانو د خبرونه په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه ووره. ورپسې پخوانی سیاست ته د جرمنی د بیرته ستنېدو یعنی په صهیونیستي رژیم د وسلو د خرسون سیاست ته د ستنېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د دوام او لامل سوداګرو ته د سخت تاوان په دوام کې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د صلح د هلو ځلو په هکله یوه مرکه اورېدې شي. په دوام کې به د علامه طباطبایي د درنښت په مناسبت یوه ځانګړې وینا واورې او په وروستیو شیبو کې هم تل پاتې وږمې به درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره مل واوسئ. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې نو غوښ شي د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر وایي د ایران بالیسټیک توغندي د مذاکرې وړ نه دي. ایران په دسمبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان پر کړکیچ سیمه ایزا غونډه جوړوي. افغانستان او ایران د 90 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی دی او پاکستان په لویدیځه غاړه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه په کلکه وغندل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر سید کمال خرازی له امریکا سره د هر ډول مذاکره ضروری شرط د برابرۍ او متقابل احترام د اصولو خیال ساتل وبللو ټینګار یې وکړ چې د خبرو اترو د موضوع او بهیر د روښانه کېدو لپاره باید د مذاکره د ایجنډا په هکله له مخکې نه موافقه وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر سید کمال خرازی له سی ان ان سره په خبرو کې له امریکا سره د هر ډول خبرو اترو اړین شرط د برابرۍ اصل او متقابل احترام وبللو ټینګار وکړ. د موضوع روښانه کولو او د خبرو اترو بهیر لپاره له وړاندې باید د خبرو اترو د کاري پلان په اړه موافقه وشي. هغه زیاته کړه دوی باید اړومبنی ګام واخلي او ښکاره کړي چې زموږ له لورې د ټاکلو شرایطو پر بنسټ له موږ سره تعامل ته چمتو دي. هغه په دې خبرې سره چې د ایران اټمي پروګرام ځای دی وویل دا وړتیا زموږ د څېړونکو او انجینرانو په مهارتونو او پوهې سره پوهه کې جړل لري او نشي کولی چې د زور په کارولو سره هغه له منځه یوسي. د ایران د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر د یورانیمو د بډایونې ځنډول غیر قابل قبول وبلل او یادونه وکړه موږ باید خپل د یورانیمو بډایونه دوامدار وساتو ځکه چې موږ ورته د خپل برېښنایي کارخانو د چلولو د اړتیا وړ سونګو او هم د طبي فعالیتونو لپاره ضرورت لرو. له همدې عمله نشو کولی د یورانیمو غنی کول وځنډوو خو د غنی کولو کچه د خبرو اترو موضوع کېدلی شي. ښاغلی خرازی د ایران د بالیسټیک توغندیو پروګرام د خبرو جوګه ونه باله ویل یوازې هغه موضوع چې موږ پرې له امریکا او نورو سره تعامل ته چمتو یو اټمي مسئله ده. موږ به د خپلو توغندیزو فعالیتونو په شمول د نورو مسایلو په اړه له چا سره خبرې ونه کړو او د خپل توغندوی توان د لوړولو به غافل نشو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر همدارنګه وویل که د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ مثبت چلند پیل کړي بې له شکه زموږ له متقابل چلند سره به مخامخ شي. د دې کار لپاره دوی باید د ایران پر ضد د زور لکاره ولو څخه ډډه وکړي. دوی مخکې هم زور آزمایلی دی او اوس پوهیږي چې زور ورته ګټه نه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی او د اردن خارجه وزیر او د وزیر اعظم مرستیال ایمن السفدی د اټمي انرژي د نړیوال اجانس واکمنې شورا د راتلونکو غونډې په حق له خبرې ترې وکړې. دواړو چارواکو د ایران د اټمي موضوع په حق له د اټمي انرژي د واکمنې شورا د راتلونکو غونډې او د دریو اروپایي هیوادونو د وړاندیزې پریکړه لیک په حق له سلا مشورې وکړې. د اټمي انرژي د نړیوال اجانس د شورا غونډه نن یعنی د روان عقرب میاشتې له 28 تر 30 نیټې پورې تر سره کیږي. د ایران او اردن خارجه وزیرانو په دغه ټلیفوني خبرو کې همدا شان د دلچسپې وړ برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په اهمیت، د دواړخیزو اړیکو د فلسطین په شمول د سیمه ایزو او همدا شان د نړیوالو بدلونونو په هکله خبرې ترې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي یو 500,000 بهرني وګړي له هیواده وتلي دي. اسکندر مؤمنی د نن ورځې د کابینې د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې 1.5 میلیون بهرني خارج له ایرانه وتلي دي. د احصایو له مخې 6 میلیونه اتباع په هیواد کې شتون لري. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې اسکندر مؤمنی د نن ورځې د کابینې د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل په سرحدونو کې امنیتي وضعیت مناسب دی او په هیواد کې امنیتي وضع هم د تیر کال په پرتله په ټولو برخو کې غوره ده. هغه د بهرنیو وګړو مسلې ته په اشاره سره ټینګار وکړ تر اوسه پورې مختلف قسمه شاوخوا 1.5 میلیون بهرنیان بیرته ستانه شوي دي او سره له دې چې د خپلو ګاونډیو سره تاریخي، کلتوري او مذهبي ورتهوالی لري، خو د ایران ظرفیت له دې څخه ډیر نه دی او غیر مجاز اتباع باید بیرته لاړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وویل د دې 1.5 میلیون خلکو له 70 سلنې څخه ډیرو ځانونه په خپله د ستنېدونکو په توګه معرفي کړي دي. د مسؤولو ادارو د وروستیو سرشمیرنو او اټکلونو له مخې خواوشا 6 میلیونه بهرني وګړي په ایران کې شتون لري او دا شمیره د اړوندو ادارو د اجماع شمیره ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان د کړکیچ د حل لپاره یوه نوې ناسته د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې ده. د تان خبری سایټ په لیکنه سعید خطیب زاده چې له یوې روسي رسنۍ سره خبرې کولې وویل چې د روسیې او چین تر څنګ د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه څرګنده کړه چې د ناستې ایجنډا به د سیمې پر مهمو موضوعاتو د سیمه ایزو میکانیزمونو له لارې د افغانستان د ثبات پر ملاتړ متمرکزوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سعید خطیب زاده وویل موږ د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړولو پر هلو ځلو کار کوو چې د افغانستان ټول ګاونډیان او ځینې نور هیوادونه لکه روسیا او چین به پکې شامل وي. غونډه به د سیمې په مهمو مسایلو په ځانګړي ډول د سیمه ایزو میکانیزمونو له لارې د افغانستان د ثبات د ملاتړ په لارو چارو بحث وکړي. په ورته وخت کې د ایران خارجه وزارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو خبر ورکړی و. عراقچی څرګنده کړی چې تهران د سیمې د سولې او ثبات لپاره همکاري ته چمتو دی. د افغانستان او ایران ترمنځ د 90 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. د کابل د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویلي چې د طالبانو د حکومت ایران، ازبکستان او هند د چارواکو ترمنځ د B2B او د سوداګریز نخلون غونډه وشوه. یاد ټولنه زیاتوي چې په دغه څو اړخیزه غونډه کې د یادو هیوادونو جګپوړو سوداګریزو چارواکو ګډون درلود. د دغه ټولنې د رپورټ له مخې د غونډې په څنډه کې د افغان لوري او د ایران د کشته او د یو شرکت ترمنځ د 90 میلیون ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به د افغانستان توکي د هغوی په کشتیو کې نړیوالو بازارونو ته رسیږي. دغه تړون داسې مهال لاسلیک کیږي چې بل لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د کړکیچ له امله په ټپه ولاړه ده. بل پلو تازه د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هم په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د هند په رسمي بلنه د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوې ډیلی ته لاړ. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د سفر موخه د چابهار بندر د ظرفیتونو فعاله کارونه، د هند د پانګونې جلب او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا ده. د خبر پاڼې له مخې به عزیزی د دغه سفر پر مهال د پراګټي میدان نړیوال نندارتون له لیدنې سربیره د هند د بهرنیو چارو سوداګرۍ له وزیرانو، سوداګرو، پانګوالو، د خصوصي سکتور له غړو سره وګوري. هندوستان ته د افغان پلاوي دغه سفر د کابل او نوې ډیلی د اړیکو د اقتصادي پیاوړتیا په لور یو مهم ګام بلل کیږي. همدا شان طالبانو اعلان کړی چې دوی د اماراتو له چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د بیرته راستنېدو په حق له خبرې کړي دي. فارس خبری اجانس لیکلي په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سفیر د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د خارجه چارو د څانګې له مشر سره وکتل. له دې مخکې هم طالبانو د ایران او عمان په ګډون ځلو هیوادونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان سفارت وویل چې په دې غونډه کې د بندیانو د لیست چمتو کولو، د کونسلګرۍ د ستونزو حل کولو او له کورنیو سره د لیدنو د امکان په اړه بحث وشو. د اماراتو د خارجه وزارت چارواکي ماجد المنصور هم د دې قضیو د حل لپاره د اماراتو د ادارو په دوامداره همکاري باندې ټینګار وکړ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په بغلان ولایت کې په مال او څارویو پورې د اړوند محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون پرانستل شوی دی او په دې اړه له سیمې زمون خبریال هم یو رپورټ چمتو کړی. نو راځي چې غوږ شو ورته.
د افغانستان په بغلان ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون د دې ولایت د چارواکو له لوري په رسمي ډول پرانستل شو. د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس قاری محمد نعیم همکار وایي په دغه نندارتون کې د مرکز او نورو ولایتونو ګڼ شمېر سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی او خپل مختلف تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. ښاغلی همکار زیاتوي چې د نندارتون د جوړېدو موخه د بغلان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو وده او پراختیا ده. نوموړي له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې د صنعتکارانو ملاتړ وکړي.
دغه نندارتون د بغلان ولایت کې د روز لپاره د پلخونی خاصه د هوټل کې په مخه اچول شوی ده او په دغه نندارتون کې هغه شیان راوړل شوي دي چې کوم د دې ولایت د مختلفو ساحو نه خلکو په لاسي صنایع جوړ کړي او دې بازار ته راوړل کړي.
همداراز د بغلان مرستیال والی ملا محمد همایون جهادیا د پرانستې په مراسمو کې ویل چې بغلان د هیواد له مهمو صنعتي او کرنیزو ولایتونو څخه دی او د تولیداتو کچه یې ورځ تر بلې لوړیږي. نوموړي هم له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي.
محترم تجارانو ورونه هم خواهش کوو چې خپل ولایت کې د بغلان ولایت کې سرمایه ګذاري وکړي، فابریکې جوړې کړي او دغسې زموږ صنعت ته وده ورکړي.
همدارنګه د بغلان د معدنو رئیس ملا عبادالله معاذ په خپلو خبرو کې ویل چې دا نندارتون یوازې ننداره نه ده، بلکې د هیواد د ظرفیت، وړتیا او ځان بسیاینې څرګندونه کوي.
این برگزاری نمایشگاه نه تنها یک نمایش است، بلکې نماد توانمندی، ظرفیت، خود بسندگی و خودکفایی کشور ما و شما و رشد و ترقی اقتصاد و توسعه اجتماعی جامعه افغانستان خواهد بود.
پانندارتون کې ګډون کوونکي صنعتکاران هم د دې ډول څېړنیزو او سوداګریزو پروګرامونو جوړېدل د خپلو محصولاتو د معرفي او بازار موندنې لپاره مهم بولي.
ما از تمام مؤسسات خواهش ما ایسته که قط از اینا دیگام کمک کنن رشد تولیدات وطن ما بالا بره.
بعضی برنامه اگر احیانا روبار شوه یا شش ماه بعد شوه یا یک سال نه یک دفعه برگزار شوه، دیره من مطمئن هستم که هم برای صنعتگرا خوب است، هم برای مراجعین خوب است، هم برای شهرنشینا خوب است و هم برای همین دولت ما خوب است.
شکر میکنیم از صنعت تجارت که نمایشگاه را افتتاح کرد و مردم هایی که از بیرون میاد اینجا دیدار میکنه از سال دیگر.
د معلوماتو له مخې یاد نندارتون به د درې ورځو لپاره دوام ولري او د کورنیو محصولاتو د معرفي، ودې او ملاتړ په موخه پکې اویا غرفې فعال شوې دي چې د سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکي نندارې ته ورځي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
تهران رادیو خبرونو ته دوام ورکوو. طالبان وایي لویدیز بشري مرستې سیاسي کړې دي. په داسې حال کې چې افغانستان بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې لویدیز بشري مسائل له سیاسي مسلو سره تړلي دي. امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو او ارتباطات او طالبانو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په پنځمه غونډه کې د نړیوالې ټولنې په چلند نیوکه وکړه او ویل چې بشري مسائل باید له سیاسي مسلو سره ونه تړل شي. په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت استازي ته د بلنې په نه ورکولو نیوکه وکړه. متکی په دې اړه وویل د دوی مرکزي دفترونه په جنیوا، اتریش او نورو هیوادونو کې دي، نور هیوادونه دلته دایمي استازي لري او د دوی په غونډو کې برخه اخلي. سره له دې چې افغانستان د نورو هیوادونو په پرتله بشري مرستو ته ډیر اړتیا لري، خو بیا هم په دې ادارو کې استازي نه لري. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، ویدیزو هیوادونو د دې هیواد په چارواکو بندیزونه لګولي دي. ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو پرېښودل احمقانه دي. ټرمپ یو ځل بیا د امریکې له وتلو وروسته په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه نیوکه وکړه. د فارس خبری آژانس خبر له مخې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د خپلې ړومبنۍ دورې په جریان کې د امریکې پوځ د ټریلیونونو ډالرو سره جوړ کړ، خو د دې پوځ ځینې تجهیزات په احمقانه توګه په افغانستان کې پاتې شول. ټرمپ دغه څرګندونې په سپینې ماڼۍ کې له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره د یوې غونډې په ترڅ کې وکړې او یو ځل بیا یې د حکومت د مشرتابه لخوا له افغانستان څخه د وتلو په پرېکړې نیوکه وکړه. له افغانستانه د امریکې له وتلو وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د امریکې او افغانستان د پخواني پوځ جنگي تجهیزات د طالبانو لاسته ولوېدل. ځنو امریکایي رسنیو اعلان وکړ چې د امریکې د 2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي. پاکستان په لویدیځ غاړه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه وغندل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل اسلام آباد په لویدیځ غاړه کې د اسرایلو د نیواګرو ځواکونو او توندلارو خارګي میشتو اقدامات او په مسجد الاقصی بیا بیا حمله په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانیه کې ویلي دي د مسجد الاقصی په انګړ کې د صهیونیستانو حمله، د لمونځ کوونکو راپارول او د مقدسو ځایونو بې حرمتي د نړیوالو قوانینو څرګند خلاف ورزي ده او په نړیوالو ټولنو باید د دغو اقداماتو مخه ونیسي. د پاکستان خارجه وزارت ټینګار وکړ د عبادت ځایونو ساتنه او د خارګي میشتو د تشدد مخنیوي د ټولو هیوادونو ګډه ذمہواري ده. په دې وجه د دغو تیریو د بندولو لپاره باید فوري اقدامات وشي. په دې خبر پاڼه کې همدا شان ویل شوی چې پاکستان لا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو په بشپړې اجرا او د 1948 کال نه د مخکې سرحدونو په بنیاد د قدس شریف په پلازمینه توپ د یو خپلواک فلسطینی هیواد په جوړېدو باندې ټینګار لري. او اسرائیل او سباندې وزره واره د لبنان د هوایي حریم خلاف ورزي کړې ده. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتو د 1300 ځواکونو یعنی یونیفیل ویاند وویل چې د اوربند لټینګېدو راهیزې د اسرائیل رژیم لخوا د دې هیواد د هوایي حریم څخه 2300 سرغړونې ثبت شوې دي. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتو د 1300 ځواکونو یونیفیل ویاند وویل یونیفیل به د پنجشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 6 د 1200 پریکړه لیک د پلي کولو د پرمختګ په اړه خپل رپورت امنیت شورا ته وړاندې کی چې پکې به د اوربند له تړونه ټولې سرغړونې شاملې وي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
برلین ولی په صهیونیستي رژیم باندې د وسلو خرڅول دوباره پیل کړی دی. ګرانو دوستانو، دا هغه تبصره ده چې همدا اوس یې درته در اورو. د جرمنی د حکومت ویان سټیفن کورنیولوس وویل چې د نومبر د میاشتې له 23 نیټې څخه به په صهیونیستي رژیم د وسلو خرڅول دوباره پیل کړي. هغه په تیرې دوشنبه ورځ ادعا وکړه چې په صهیونیستي رژیم باندې د وسلو د خرڅولو له سره پیلولو لپاره د جرمنی فیصله چې مخکې ځنډول شوې وه د اوسنی اوربند له رعایتولو او غزې ته په زیاته اندازه د بشري مرستو له وړاندې کولو سره تړلې ده. په دا ډول د جرمني حکومت د غزې په جنگ کې د اوربند له پیلېدا 15 اونۍ وروسته اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو د بندولو لپاره خپله پخوانۍ فیصله لغوه کړه. کورنلیوس ادعا وکړه چې د غزې اوربند چې د اکتوبر د میاشتې له 10 نیټې څخه ټینګ دی او په تیرو اونیو کې تثبیت شوی د دغه فیصلې اصلي عامل دی. په غزې ترانګه کې د اوربند د تثبیت په حق له د جرمني د چارواکو ټینګار په داسې حال کې دی چې په غزې ترانګې د صهیونیستي رژیم د حملو دوام او د فلسطینیانو د وژلې جاری ساتل د صهیونیستي رژیم پر ضد نړیوالې نیوکې له ځان سره لرلې دي. د جرمني دغه چارواکي په غزې کې د صهیونیستي رژیم لخوا په لسګونو ځلې د اوربند د خلاف ورزیو لغندلو پرته په دې حق له ادعا کړې چې د حماس غورځنګ او د صهیونیستي رژیم ترمنځ اوربند د دغه فیصلې اساس دی او موږ هیله لرو تر سره شوو موافقو ته پایبند ووسو. د جرمني د حکومت د ویاند د اعلان لمخې اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو محدودیت چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې څخه ټینګ وو د نومبر د میاشتې په څلېرشتمه نیټه ختمیږي او له دې وروسته به په موریدي ډول په غوښتنو باندې غور وشي. د جرمني حکومت ټینګار وکړ چې دغه فیصله د اسرائیلو ټولو غوښتنو ته په اټومیټیک ډول د اجازې د ورکولو په معنا نه ده. د جرمني د وسلو د صادرولو د دستور العمل له مخې په اصل کې جنگي او کړکیچنو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو استول منع دي، خو اسرائیل استثناء ګڼل کیږي ځکه چې د برلین حکومت ادعا کوي په دویم نړیوال جنگ کې له هولوکاست وروسته د اسرائیلو امنیت د جرمني د سیاست بنیادی اصول او د تاریخي ژمنو یو برخه ګڼل کیږي. جرمني په دې پلمه د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي رژیم د پراخو جنایتونو په حق له تل خپل سترګې تړلې دي. د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د طوفان الاقصا له عملیاتو وروسته د اولاف شولتس په مشرۍ د جرمني په خوانی حکومت د صهیونیستانو سره د خپل پیوستون د خودلو لپاره اسرائیلو ته حتی د وسلو صادرات نور هم زیات کړل. په روان میلادي کال کې په مې میاشت کې د شولتس د حکومت تر خدمیدا پورې د کابو نیم میلیارد یورو په اندازه لایسنسونه صادر کړی شوي دي. د فریډریش میټس په مشرۍ نوی ائتلافي حکومت هم په محدود سویه صهیونیستي رژیم ته د وسلو صادرولو ته دوام ورکړی، خو د اسرائیلو د وسلوال بایکاټ لپاره د اروپا او د نړۍ په سویه له ډیرو غوښتنو د عامه افکارو له دباوونو وروسته د جرمني حکومت مجبوره شو چې د روان میلادي کال د اګست په 8 نیټه اسرائیلو ته د وسلو د صادرولو د لایسنس ورکول بند کړي. د اقدام د جرمني او د اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماټیکو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو سبب شو. په هغه وخت کې د جرمني صدر اعظم فریډریش میټس حکم وکړ چې د هغو تجهیزاتو لپاره هیڅ لایسنس ورنکړی شي چې د غزې په جنگ کې له هغو د استفادې امکان شته. د جرمني فوکس رسنې رپورټ ورکړ چې میټس دغه فیصله که څه هم له سوشل ډیموکراټ ګوند څخه له خپل مرستیال لارس کلینګ بایل سره غږمله کړې وه، خو په پارلمان کې له خپل متحد ګوند سوشل مسیحي او د سوشل مسیحي او د ډیموکراټ مسیحي ګوندونو له مشرانو سره له مشورې پرته دغه کار ترسره کړی و. د جرمني د حکومت دغه فیصله د اسرائیلي چارواکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. همدا اوس صهیونیستي رژیم ته د وسلو د صادرولو په زمینه کې خپل پخوانی سیاست ته د برلین ستنېدل د اسرائیلو رژیم د چارواکو د خوښۍ سبب شوی دی. جرمني له امریکا وروسته صهیونیستي رژیم ته د وسلو دویم ستر صادرونکي هیواد دی چې لاندې موردونه پکې شامل دي: سمندري اوبتلونه، له اسرائیلو سره د جرمني یو تر ټولو مهمه مرسته د ډالفین د سمندري اوبتلونو تامینول دي. دغه سمندري اوبتلونه د اسرائیلو لپاره لوړ ستراتیژیک اهمیت لري. جرمني په اسرائیلو باندې څو سمندري اوبتلونه خرڅ کړي دي او د هغوی ځینې لګښتونه هم ورکړی دی. د غزمی کشتیانی او کوچنی کشتیانی هم د جرمنی د غراز د اسرائیلو د سمندري پوز لپاره تامینی کړی دی. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دواړه د ایران د اسلامي جمهوریت گاونډي او مسلمان هیوادونه دي، د شخړې د ختمولو لپاره د ایران هلې ځلې دوام لري. د دغو هلو ځلو په حق لمو د ننګرهار ولایت د خوونې د مرکز له پخوانی مشر او عالم دین محمد ناصر حلیمی صاحب سره یو مرکه کړي نو غوښی ورته.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینې. تاسو هم خبر یا شرطیر چې مو جراحی سید افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکی خورا ترنګلی شوی او دا مهال د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي چارې هم په ټپه ولاړې دي. خطر او ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو رغولو هڅه وکړي خو پاله مثبت نه و، او دا د ایران اسلامي جمهوریت هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو کوشرولو لپاره راوړاندې شوی دی. په پام کې ده چې را روانه میاشت د سیمې هیوادونو وناسته هم راوبلي. دغه راج د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پرله پسې اړیکې هم نیولې دي. دا چې د ایران منګړتوب به څومره مثبته پایله ولري، آیا د دوړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې بیرته پخوانی حالت ته راوګرځي، دا د ته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار ښوونکو روزنې عالي مرکز پخوانی استاد محمد ناصر حلیمی سره شریکی کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړو. ښاغلی محمد ناصر حلیمی، د ننګرهار د ښوونکو روزنې ادارې پخوانی استاد او جهید دینی عالم، موږ ته د وخت راکولو نه ډېره مننه. غواړم چې خپله پوښتنه م وکړم. تاسو هم په جریان کې یاستئ، له څه وخت راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ترنګلی حالت ته رسیدلی دي او تر ډیره په ټپ حالت ولاړې دي. د نورو هیوادونو تر څنګ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیا کوشیرولو دپاره یې کوششونه کړي دي، تازه د ایران اسلامي جمهوریت هم دغه کوششونو ته راځنګلی دي او له دواړو هیوادونو نه د زغم او حوصلې غوښتنه کړې او ټټرې وهلې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو د کوشیرولو دپاره منځګړتوب وکړي. تاسو د ایران اسلامي جمهوریت د منځګړتوب ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ خو یو طبیعي شی دی چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ یا د دوو دوستانو ترمنځ یا د دوو کورنیو ترمنځ یا د کور په داخل کې د دوو کسانو ترمنځ راځي. خو بیا نور وظیفه دا لري چې دوی باید د صلح لپاره اقدام وکړي، او صلح باید عادلانه وي، صلح باید عالمانه وي، او صلح باید په داسې یوه بڼه باندې وي چې نتایج ورباندې مرتب شي. نو د صلح حقوق چې قرآن کریم ورته سو صلح خیر ویلی دي، نو د دې د پاسه بله خبره نه ځایږي. صلح چې ده د دواړو خواوو په ګټه ده. د افغانستان او پاکستان صلح چې ده د سیمې د صلح او ثبات لپاره هم ګټور دی. نو په دې کې زه مثبت نظر لرم.
فکر کوي د ایران اسلامي جمهوریت د ماموریت به مثبت پایله ولري؟
او د څه د چستن کارونه چې په اخلاص باندې بناوي طبیعي خبره ده، او په عدالت باندې بناوي، په دې باندې بناوي چې د افغانان خو تقریبا 500 کلونو راهیسې ډیر مظلوم واقع شوي دي. ټول خواره واره شول هیواد د په هر لحاظ باندې لویدلی دی، پریوتی دی، مشکلات لري. په یواز د دې چې ګاونډیان ورته لاس ورکړي چې په هر لحاظ په خپو ودرېږي، د تمکین مرحلې ته ورسیږي، متاسفانه جنجال ورته پیدا کیږي. نو ښه خبر هم دا ده چې د دواړو خواوو مصلحتونه چې موږ ګورو په صلح کې ده، او د دواړو خواوو منافع په نظر کې نیولو سره انشاءالله چې یو عالمانه او مخلصانه اقدام وشي، انشاءالله نتیجه ورکوي.
استاد، تاسو مجرن کې هستی د تیرو سبانې سلوي خورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې دروازې تړلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه ولاړه ده. په داسې حال کې چې پاکستانی سوداګر هر ورځ لاریونونه کوي، چیغې وهي چې له مالي زیان سره مخامخ دي او هر ورځ په میلیونونو ډالره زیان وراوړي. زمنان د دغو لارو د بندېدو له امله ډېر خلک بیکاره شوي، خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. خو پاکستان د دغه خلکو غږ نه اوري. ستاسو له انده پاکستان د دغه لار او د تړل کېدو له امله څه غواړي؟ آیا د سوداګرۍ نه یا فشار د وسیلې په توګه کار اخلي؟
اصلا د څه ده چې هر هیواد چې غواړي چې په اقتصادي لحاظ باندې د ثبات لوړې مبحث کې مرحلې ته ورسیږي، باید خپل تاجران ونازي، خپل تاجران وپالي. د خپل تاجرانو مخې ته چې کوم تجارتي خنډونه ګوري، هغه باید ورته هوار کړي. دا د حکومتونو وظیفه ده، ځکه د حکومتونو بقا چې ده، دا د تجارتونو د پرمختیا سره تړلې ده. څومره چې په یو هیواد کې تجارت انکشاف کوي، وده کوي او د ثبات مرحلې ته رسیږي، په هماغه اندازه باندې حکومتونه ثبات کوي. او هغه هیوادونه چې هغوی خپلو تاجرانو ته خنډونه جوړوي، جنجالونه ورته پیدا کوي، تشویشونه ورته زیږي، نو طبیعي خبره ده چې حتی دا د حکومتونو ثبات او استقرار له منځه وړي، حکومتونه له بحرانونو سره مخ کوي. نو د پاکستان لپاره مناسبه لاره دا ده چې د خپلو تاجرانو درناوی وکړي، د هغوی عزت وساتي او د هغوی حرمت وپالي، او داسې یو سیستم را جوړ کړي چې خپل تاجران متضرر نه کړي، ځکه دا غوی مالونه هم دا اوس چې څومره تولیدات هغوی په صنعتي لحاظ، په زراعتي لحاظ او په نورو لحاظونو باندې منځنۍ آسیا ته، افغانستان ته کړي دي، هغه ټول په هغوی باندې توانېږي. نو کله چې ستا تاجر چې وغورځېده، تاجر خو ستا د حکومت یوه ستنه ده، ستنه چې وغورځېده چېرته خپله غورځېږي.
استاد، که چېرته د ایران اسلامي جمهوریت د حادثې چې د منګړتوب دپاره کوي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د کوشرولو دپاره کوي، نتیجه ته رسېږي، په راتلونکي دپاره باید افغانستان او پاکستان اړیکې په کومو معیارونو باندې ولاړې اوسي؟
اصلا معیار خو اساس تعاملاتو چې دی هغه عدالت دی، انصاف دی، او متقابل احترام دی، او د متقابلو حقوقو ادا کول دي. کچیر وای چې ته وای چې زه موضوع یم چې زه یم نبته نه وسې، او که ته وای چې ته یې زه وایم چې زه یم او زه وایم چې ته هم به ته هم بسې، نو دا متقابل احترام غواړي. او د افغانانو خو ټول نړۍ ته دا خبره معلومه ده چې د دوی د ازادۍ سره چې هر څه په ټکر کې وي هغه نشي زغملی، حتی د خپل وینو په بدل او د خپل ژوند په بدل او د هر څه په بدل په قیمت خپله ازادي ترلاسه کوي، که هغه سیاسي ازادي وي، که هغه اقتصادي ازادي وي، که هغه تجارتي ازادي وي، که هغه فرهنګي ازادي وي. په هر لحاظ څوک کوم ګاونډی چې غواړي چې افغانانو سره روغ پاتې شي تر اخره پورې، د مزې ته به لاس نه وړي، د دوی ازادي به نه ګواښي. چې وی ګواښو بیا نو د دوی عکس العمل بیا ډېر جدي وي.
استاد، روسیې پوښتنې په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېرو څو پړاوو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحا او د ترکیې په پلازمینه استنبول کې شوي دي، پاکستان ډېر ځلې د خبرو دپاره له مخکې شرطونه ایښودي دي. که دا ځل هم د ایران اسلامي جمهوریت په منځګړتوب خبرې کېږي، فکر کوي د وړاندې ایښودل شوي شرطونه به مذاکرات مثبت خواته بوځي؟
اصلا داسې ده چې صلح او جرګه چې ده دا په شرطونو باندې نه حلیږي، دا د مقابل لوري د حقونو د ادا پر روحي باندې دغه کیږي. نو که پاکستان غواړي چې صلح وشي، باید تخپل هغه شرطونه، نامشروع شرطونه باید کینی دي چې هغه د افغانستان د خلکو د هویت سره، د دوی د ازادۍ سره، او د دوی د پرمختګونو سره، او د دوی د مصالحو سره ټکر ولري، ځکه افغانستان یو آزاد او مستقل هیواد دی، د هیچا د احسان پوروړی نه دی. افغانستان هغه هیواد دی چې دغه ټول ګاونډیان چې تاسو ګوري، دا د سره ښکېلاک د خامار د خولې څخه را وویستل، او د خپلو وینو په بدل کې، د خپلو ځوانانو د شهادتونو په بدل کې، او د خپلو میړانو په بدل کې. او همدغسې کله چې امریکایي ښکېلاک افغانستان ته راغی، هم افغانستانو چې د دې سیمې ټول هیوادونه یې د امریکې د خطرناکو جنجالونو څخه بېغمه کړل، او دا د خپلو وینو په بدل کې وکړ. نو افغانان چې کله دوی ته ازادي اخیستې ده، افغانان چې کله دوی آزاد کړي دي، افغانان چې کله دوی د خطرناکو لیوانو خمارانو څخه بچ کړي دي، نو د دې په بدل کې خو باید دوی چې مننه نه کوي، درناوی نه کوي، کومک نه کوي، مرسته نه کوي، زموږ د ثبات او استقرار لپاره فعالیت نه کوي، نو مزاحمت خو باید ونه کړي.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره و. تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. هر چیرې چې یاست، خات او بریالي اوسئ.
د علامه طباطبایي د درنښت ورځ، د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
د خدای بخښلی علامه طباطبایي په درنښت کې له کتابه تر آسمانه پورې نومي ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، په نننۍ ولولناک او له زوږه په ډک ژوند کې لا هم کلمه او لیتوګه داسې ځواک لري چې د انسان روح روښانه کولای سي. له کتابه تر آسمان عنوان یوه داسې کیسه ده چې د هغه لوی شخصیت د ژوند او آثار روایت کوي چې ټول عمر یې د کتاب، پوهې او ایمان په لاره کې تیر کړی، یعنی علامه سید محمد حسین طباطبایی. نو په دې ځانګړي مطلب کې د کتاب او کتاب لوستنې دروازې په اړه در سره خبرې کوو، د مطالعې د تلپاتې ارزښت یادونه کوو، او له هغو لیتوګو سره یوځای کیږو چې د قرآن په رڼا کې د انسان د لارې څراغ ګرځي. قدرمنو ملګرو، دغه ځانګړی مطلب چې د کتاب او کتاب لوستنې دروازې او د اوس مهاله ایرانی متفکر علامه سید محمد حسین طباطبایی د ویاړ او ورځ په مناسبت تیار سوی، له تاسې هیله کوو چې تر پایه زموږ سره ملګری اوسئ.
عزتمنو اوریدونکو، د لړم یا عقرب د میاشتې 24مه نیټه د ایران په رسمي کال هنداره کې د کتاب او کتاب لوستنې ورځ په نوم نومول شوې ده. داسې ورځ چې د مطالعې، د کلتور درناوي او د کتاب درول یا د یادونې لپاره لمانځل کیږي. په همدې ورځ د قدرمنو لیکوالانو، ژباړونکو او څیړونکو یادونې کیږي، د هغو کسانو چې په قلم او فکر سره یې د ټولنې د پوهې رڼا ژوندۍ ساتلې ده. دوستانو، کتاب د انسان یو همیشنی ملګری، د پیژندنې، پوهې او آرام کړکۍ ده چې هغه زمانه کې چې ټکنالوژي هر څه زموږ په اختیار کې راکړی دي، بیا هم د کتاب پاڼه اړول او د یو لیکوال یو جمله لوستل زړونه روښانوي او فکر ویشوي. خو په همدې ورځ د ایران اوسمهاله مفکر او یو فکر لرونکی ستر شخصیت علامه سید محمد حسین طباطبایی نوم هم تازه کیږي. یو داسې فیلسوف، مفسر او متفکر چې ټول عمر یې د علم، ایمان او اخلاقو په لاره کې تیر کړ. د هغه یاد د کتاب د ورځې ترڅنګ لمانځل د اند، ایمان او عقل ترمنځ د ژورو پیوند نښه ده. خدای بخښلی علامه طباطبایی په 1201 مریز کال کې، یعنی په 1292 میلادي کال کې په تبریز کې زیږیدلی و. هغه د کوچنیوالي پر مهال له خپلې مور او پلار بې برخې شو، خو په شاندار استعداد او پیاوړي همت سره یې د پوهې لارې ته دوام ورکړ چې د تبریز په مکتب خانو کې قرآن، فارسی او خطاطي زده کړه، او وروسته طالبیه مدرسې ته ولاړ او دینی علوم یې پیل کړل. علامه طباطبایی له خپل ورور سره نجف اشرف ته ولاړ او لس کاله یې هلته فقه، اصول، فلسفه او عرفان ولوستل. هغه د سید ابوالقاسم خانساری په څیر له سترو عالمانو څخه زده کړې وکړې او فلسفه او عرفان یې په ژوره توګه زده کړل. همدغو زده کړې وروسته د هغه د تلپاتې آثار بنسټ جوړ کړ. علامه له نجف اشرف څخه له راستنېدو په قوم کې میشت شو، او د فلسفې، تفسیر او عرفان په تدریس سره یې د دینی لیتوګي او پوهې نوې مرحلې پیل کړې. د هغه د درس کلاسونه او کړۍ چې له هغه وروسته په شاګردانو سره لکه شهید استاد مطهری، آیت الله جوادی عاملی او علامه حسنزاده عاملی سره ځلېدلې، د اسلامي لیتوګي او تفکر په تاریخ کې یو مهم بدلون و. دا هغه آثار او فکر او خوانې علامه طباطبایی د اسلامي نړۍ د 14 هجري پیړۍ د سترو فیلسوفانو او مفسرانو په کتار کې ودراوه.
د هغه له ګڼو آثارو څخه دوه سره تر ټولو زیات پیژندل سوی دی. لومړی تفسیر المیزان، هغه تفسیر چې پکښې قرآن په خپله د قرآن په وسیله تفسیر سوی دی. په دې اثر کې علامه صاحب په ژور نظر سره آیتونه د عقل، فلسفې، تاریخي منظر او اخلاقو له اړخونو څېړلی، او د انساني لیتوګي او الهي وحي ترمنځ ژور پیوند رامنځته کړی دی. علامه طباطبایی د المیزان تفسیر لیکل د 1303 قمری کال، یعنی د 1314 لمریز کال څخه پیل کړ، او کابو 40 کاله په برابرې دا او لیکلو باندې تیر کړ. دا اثر په شلو توکو او په عربي ژبه لیکل سوی دی، او د قرآن په قرآن سره تفسیر د بې ساري طریقې پر بنسټ جوړ سوی. داسې روضه او طریقه چې آیتونه په همغه کتاب کې د نور آیتونو په مرستې سره تشریح کوي. المیزان تفسیر د ایتونو تر لفظی او معنوي تفسیر ور اخوا جوار فلسفی، کلامی، ټولنیز او اخلاقی بحثونه هم لري. او له همدې کبله د اسلامي نړۍ د څېړونکو په وینا د قرآن له تر ټولو هر اړخیزو او عقل محورو تفسیرونو څخه شمیرل کیږي. د هغه بل مهم او نامتو اثر د فلسفي اصول او د ریالیزم روده ده چې په فلسفي مقالو ولاړ دی او پکې د اسلامي فلسفي اړیکه په نویو او مدرنو لویدیځي لیدتوګو سره څېړل کیږي. دا کتاب له ډیرو کلونو راهیسې په حوزو او پوهنتونونو کې ښودل کیږي او د فلسفي د زده کوونکو لپاره یوه ارزښتمنه مرجع ګرځېدلې ده. د فلسفي اصول او د ریالیزم روده د علامه طباطبایي هغه فکري اندیښنه څرګندوي چې غوښتل یې د اوس مهال زمانې د اړتیاو له مخې فلسفي تفکر نوی کړي. هغه په دې اثر کې د مادي پالنو او لویدیځي ایدیا پالنو مکتبونو پر وړاندې کره کتونکي دریځ لري او د حقیقت پالنې او د عقل د خپلواکه رول پلوی کوي. دا کتاب په څوارلس مقالو کې لیکل سوی او د شهید مرتضی مطهری په حاشیو سینګار سوی دی. داسې حاشیې چې د اثر فلسفي ژورتیا او د راودو ارزش نور هم زیاتوي. د څېړونکو په باور د فلسفي اصول او د ریالیزم رودې نومي اثر د اسلامي سنتي فلسفې او نوې معرفت پیژندنې ترمنځ یو پل جوړوي او لا هم په اسلامي فلسفي درسونو کې له مهمو بنسټیزو متنونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، علامه طباطبایی یوازې فیلسوف او مفسر نه و، هغه د علم ترڅنګ یو ساده ژوند کوونکی، اخلاقي او د خلکو په زړونو کې شتون لرونکی شخصیت و. د ایران د ملت د مبارزو په سختو کلونو کې خلکو ته د ایمان، اخلاق او عدالت بلنه ورکوله او تل یې د معنویت رول د ټولنې په اصلاح کې بنسټیز باله. هغه د انسان او د خدای د اړیکې او د توحید د مفهوم په اړه ژور لیدلوری درلودل او باوري و چې انسان یوازې د خپل ځان په پیژندلو سره د خپل رب پیژندلو ته رسیږي. دغه لیدلوری د دین فهمی او اسلامي انسان پیژندنې په نړۍ کې تازه روح پوه کوي. تر علمي آثارو ور اخوا د نوي علمي نسل په روزنه کې د علامه طباطبایي رول بې ساری و. د قوم او تبریز حوزه د هغه په هلو ځلو ورغېدی او شاګردان یې داسې ستر شخصیتونه شول چې هر یو یې د راتلونکو نسلونو لپاره د لارې مشل شو. علامه طباطبایي د 1325 لمریز کال څخه تر 1350 لسیزې پورې له 25 کلونو زیات په قوم کې فلسفه، تفسیر او اخلاق تدریس کړل او له کتابونو لکه بدایة الحکمه او نهایة الحکمه او هم د شیعه در اسلام په لیکلو سره یې د فلسفه په تدریس کې نوي بنسټونه کېښودل. د درس د کړیو ترڅنګ د هغه علمي مناظرې له هنری کربن سره او منظم فلسفي او عرفانی بحثونه د څېړونکو پر مخ نوي افقونه پرانستل. د هغه له غوره شاګردانو څخه شهید مرتضی مطهری، امام موسی صدر، آیت الله عبدالله جوادی عاملی، علامه حسنزاده عاملی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی او لسکونه نور د ایران او اسلامي نړۍ نامتو عالمان یادیږي. داسې نمونه چې هر یوې د راتلونکي نسل لپاره یوه نه خاموشېدونکې رڼا ده.
د لړم څلیرویشتمه د دغه غوره او متفکر عالم د مړینې کلیزه هم ده. هم هغه ورځ چې د 1402 قمری کال د محرم له 13 نیټې سره برابره ده. علامه طباطبایی د یواتیا کلونو او اتل سروځو لبرکت ناکه ژوند ورسته د 1318 ملمریس کال د لړم د میاشتي پڅوار لسمه لدی دنیا څخه سترګې پټ کړي. هغه پال میزان شیعه در اسلام بدايه الحكمه او نهايه الحكمه نومي کتابونو سره پاسارو کې داسې میراث پریښود چې تل به ژوندی پاتې سي. هغه له دې دنیا لاړ، خو فکر یې لا هم د الهام سرچینه ده. دوستانو، د دغه ځانګړي مطلب په پای کې او د کتاب او کتاب لوستنې پر وخت کې د خدای بخښلی علامه سید محمد حسین طباطبایی یاد ژوندی ساتو. یو داسې عالم چې په میزان او د فلسفې په اصولو او په ریالیزم کې عقل او ایمان په کلکه یو ځای کړل. هغه وښودله چې کتاب یوازې د کلمو ټولګه نه ده، بلکې د قرآن، اخلاقو او ژوند ژور فهم سره یو پل دی. مطالعه د علامه طباطبایی په لید کې د فکر کولو او مسؤولانه ژوند کولو تمرین او مشق دی. د کتاب له پاڼې د ټولنې تر ډګر پورې اوس هم د هغه د آثارو په لوستلو سره د پوهې څراغ لا روښانه کېدای سي او د قرآن په رڼا کې د سبا لاره لیدل کېدلی سي. هیله ده چې موږ د لوستلو، سوچ کولو او عمل کولو په وسیله د هغه لاره دوامداره او روښانه وساتو او د کتاب لوستنې کلتور یوه ګډه ملي پانګه وکړو.
عزتمنو اوریدونکو، د علامه طباطبایی په اړه د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ازردم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبوی تهران رادیو ډیرو قدرمن و ویدونکو خی چاری عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانه او د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایز تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. کچیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینې کې سستی ده. او کچیرې د شنینې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.